امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اردوونکو السلام علیکم زه خل خانم د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې مختلف رپورټونه لرو یو رپورټ اوس تازه خبر راغلی دی چې د تورخم دروازه تړل سی ده په دې اړه به رپورټ لرو او کوشش به وکړو چې خپل د خبریال زبیح الله غازی څخه په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو دغه راز په کندهار کې د نړیوالو قواوو یو لوی مرکز ته نږدې په بهرنیو عسکرو ځان وژونکي حمله سوي ده په دې اړه رپورټ لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لندن ته د پنجشنبې د ورځې د سفر په ترڅ کې له چین غوښتي چې شمالي کوریا ته د تیلو صادرات کم کړي دا ټول رپورټونه به وي دغه راز جمهور رئیس غني پکتیا ته سفر کړی په دې اړه هم رپورټ لرو خو تر ټولو نه مخې به خبرونه وي چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته درواوروي
په قندهار کې د ناټو په یو نظامی کاروان مرګانې برید شوی یوې بې پیلوټه امریکایي ډرون الوتکې په پاکستان کې حمله کړې او په لندن کې د بم په چاودنه کې دوه کسان زخمیان شوي دي د افغانستان حکومتي ماموران وایي چې نن د جمعې په ورځ په قندهار کې د ناټو په یو پوځي قطار باندې د موټر بم د مرګانې حملې په نتیجه کې د رومانیا څلور عسکر زخمیان شوي دي حمله کوونکي د بمونو نه ډک موټر له قطار سره وجنګو ناټو د دغه حمله تصدیق کړی او یو ولایتي ویان فضل باری بریالي امریکا غږ ته وویل
رومانیایانو ګزمه کوله نو یو ځانوارګي برید کوونکي د تونس موټر په واسطه باندې پر دوی ځانمرګي برید کړی دي ځانمرګي برید کوونکي یو موټر راخنه د منځه تللي دي او د رومانیایانو یو ټانک دا چې دی تخریب شوی دی د تلفاتو ځاني تلفاتو
طالبان دغه حمله مسولیت قبول کړی دی او د طالبان یو وان په خپل ټویټر کې ولیکل چې و خارجي عسکر وژل شوی دی خو ناټو د طالبانو د وان خبره رد کړه او ویل چې یوازې څو کس عسکر زخمیان شوی دی یوې بی پیلوټه ډرون امریکایي الوتکې حمله کړې او درې کسان د ټریزم په شک په د پاکستان په قبایلي علاقه کې وشتلي او وژلي دي ورسله هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله پالیسي اعلان کړه او پاکستاني وسلوالو جنگیالو ته په خپله خاوره کې د پناه ورکولو له امله پړ کړ دا لومړی ځل دی چې یو بی پیلوټه ډرون الوتکه په هغه هیواد کې حمله کوي په اسلام آباد کې د امریکا خبریال ایاز ګل د حکومتي او قبایلي سرچینو له قوله رپورټ ورکوي چې حمله د خوست ولایت سره څیرمه د کورمې په قبایلي ایجنسۍ کې د مولوي محب په کور باندې شوې ده ګمان کیږي چې مولوي محب د حقانی د شبکې سره اړیکې ساتي د حقانی شبکه چې له طالبانو سره ملګرتیا کوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو په قوا باندې په حملو تورن شوی ګمان کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو پروګرام چې سی آی ای په افغانستان او پاکستان کې چلی له یو اوږده ځنډ وروسته د ښاغلي ټرمپ د وینا وروسته بیرته فعال شوی چین هند او روسیا په خپله خاوره کې د اسلامي مبارزینو د فعالیتونو د ساحې د پراخېدو له ویرې په افغانستان کې خپل رول پراخوي دا درې واړه هیوادونه چې د بریکس په نوم د سیمه ییز اقتصادي سازمان غړیتوب لري کوشش کوي چې د هغو اسلامي ډلو د حملو د مخنیوي لپاره چې فکر کیږي د افغانستان او پاکستان له خاورې نه فعالیت کوي یو ځای سره کار وکړي په دې اړه اکیډمیکي بحثونه پیل شوي چې په راتلونکي وخت کې لاره په څه ډول بنده کړي او په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پروسه هم څرنګه ګړندی شي د بریکس په سازمان کې برازیل او جنوبي افریقا شامل دي او په دې میاشت کې په چین کې دالی غونډې په دوران کې د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړې افغانستان د بریکس د سازمان د مشرانو په موقف خوښ کاری خو پاکستان سخت ناراضه ښکاري په کابل کې د ستراتیژیکي او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د څانګې محقق او څېړونکي احمد بلال امریکا غږ ته وویل
افغانستان هاز ویلکم اټ بیکاز
افغانستان ځکه هرکلی کړی دی چې د بریکس د مشرانو دریځ تر یو څه حد پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی له موقف سره یو شان ښکاري، او هغه په دې باور دی چې د افغانستان جنگ کورنۍ ستونزه نه ده، د نور هیوادونو له پالیسیو سره مستقیما ارتباط لري. چین، روسیا او هند دا ویره هم لري که د افغانستان جنگ پای ته ونه رسېده نو د هغو اسلامي جنګیالو د فعالیتونو په مرکز به بدل شي چې له خارج نه راځي او نظامي روزنه حاصلوي. خو غټه پوښتنه دا ده چې آیا د بریکس هیوادونو به د افغانستان په اړه خپله پالیسي د متحده ایالاتو سره په تفاهم مخ په وړاندې بی او که سیالي به ورسره وکړي. نن د جمعې په سهار وختي د لندن د ښار په میټرو کې د بم چاودنه شوې او پولیس وایي چې دا د ټریریزم پیښه وه. په تیرو شپږو میاشتو کې دا پنځمه حمله وه. د خبریال فن رابنسن د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته دراوړی.
د لندن پولیسو په کور کې د جوړ شوی بم په چاودنه کې چې د لندن د میټرو اورګاډي په یو تمځای کې وشوله 22 کسان په کې ټپیان شوي دي. پیښه چې نن د جمعې پر ورځ وشوله په برتانیې کې په روان میلادي کال کې شپږمه تروریستي پیښه ګڼل شوې ده. چاودنه د لندن د میټرو په پرنسس ګرین تمځای کې د سهار په شاوخوا 8:40 وشوې ده. د لندن خاروال صدیق خان ویلی دی چې د برتانیا پایتخت بعد ترګری پر وړاندې هیڅ کله ناکام نشي. له بده مرغه چې نن سهار د اورګاډي په تمځای کې برید شوی دی. دا یو تروریستي برید دی. پولیس د هغه کسانو پسې ګرځي چې په دې برید کې د لاس لرلو شک پکېږي. په اورګاډي کې مسپاره مسافر وایي چې چاودیدونکو موادو اور وخسته او دوی د اورګاډي نه په تیښته شول چې د پولیسو او عیني شاهدانو په وینا یو شمیر مسافر په ټیل ماټیل او ګڼه ګوڼه کې هم ټپي شوي دي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د برېټانیا صدر اعظم تریسا می د حملې نه وروسته د کابینې عاجل غونډه راوبلله. په افریقایي هوا توګو کې نن د جمعې پر ورځ په لسګونو زره خلک په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره احتجاجي غونډو په غرض راوتي وو. خلکو دا غوښتنه کوله چې د جمهور رئیس فارینا سینګیبي د کورنۍ لخوا د تل لپاره په سیاسي قدرت باندې د قبضې د ختمولو په خاطر باید د اساسي قانون د مودې یو حد وټاکل شي. فارینا چې له 3500 کلونو په قدرت کې دی کوشش کوي چې د خپل کورنۍ نږدې غړو ته د جمهوري ریاست په میراث باندې پرېږدي. د نیل په سیند کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله په جنوبي سوډان کې ګڼ شمېر کورونه اوبه وړي دي او ډېر خلک د شمشتیو د حملو له ویرې له کورونو نه وتلي دي. په سلګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. او د کارپوهانو یوه ډله چې په جرمني کې د مارشال فنډ د موسسې لپاره کار کوي په یوې علمي غونډه کې په خپله وینا کې ویلي چې د نړۍ په 20 هیوادونو کې د روسانو لخوا په انتخاباتي مبارزو کې د لاسوهنو په اړه مستقیما شواهد او اسناد راټول کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنوردونکو، څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندهار کې د نړیوالو قواو یو لوی مرکز ته نږدې په بارنیو عسکرو ځانوژونکي حمله سوي، بارني سرتیري ټپیان سوي دي. امنیتي مقامات وایي چې په پیښه کې ملکي خلکو او د سیمې اوسیدونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. زموږ خبریال عزیز الله پوپل به په دې اړه راپور راکړي او دې وروسته به کوشش وکړو چې په ننګرهار کې خپل خبریال ذبیح الله غازی سره هم وغږیږو چې راپور یې راکړی دی چې د تورخم دروازه تړل سوي دلته ځینې یوه چاودنه سوي ده. په هغې اړه دغه سره به خبرې وکړو. خو د هغې له مخې به عزیز الله پوپل رپورټ واورو.
د کندهار ولایتي مقاماتو امریکا ژغ آشنا رادیو ته تایید کړی چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د موټر بم په ننۍ ځانوژونکي حمله کې 4 رومانۍ سرتیري ټپیان دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل فضلباري بریالي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید د جمعې په ورځ شاوخوا 1 بجه د ټونس ډوله موټر په وسیله سوی. پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې سوې.
رومانیانو ګزمه کوله، نو یو ځانمرګي برید کوونکي د ټونس موټر په واسطه باندې پر دوی ځانمرګي برید کړی دی. ځانمرګي برید کوونکي موټر راڅخه د منځ ته لیږي او د رومانیانو یو ټانک دا چې دی تخریب شوی دی. د تلفاتو ځانی تلفاتو
خو د دامان ولسوالۍ یو امنیتي مقام د نومونو شولو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په پیښه کې 4 رومانیایي سرتیري ټپیان دي. سرچینې زیاته کړې چې رومانی سرتیری په سیمه کې په امنیتي غزمه بوخت و چې په موټر کې سپور ځانمرګ برید کوونکي خپل چاودیدونکو توکو ډک موټر ته د هغوی له موټریز کاروان سره نږدې چاودنه ورکړه چې په یوه زري وسیله موټر کې سپاره څلور رومانی سرتیری یې ټپیان کړه. رومانیایي عسکر تر ډېره پورې د کندهار د هوایي ډګر د بهرنۍ برخې امنیت سنبالوي. خپل نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. وسوال طالبانو بیا د برید مسولیت په غاړه اخیستی او رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې په دې ځانمرګي برید کې د اورو منی سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوردونکو دا ضلع پپل رپورټ موارد چې په کندهار کې په بارنیو عسکرو ځانمرګي او حمله سی وو. خو اوس یو بل رپورټ لرو چې جمهوریت غنی پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سولې د ټینګښ په اړه پر سیاسي اجماع ټینګار کړی دی. په دې اړه رپورټ به د خبریال ابراهیم رحیمی څخه واورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې سویل ختیځ ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن ګردیز ته راغلی وو، د 203 تندر قلی اردو په قومندانۍ کې د پکتیالو دولتي چارواکو ولسی مشرانو د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلی غنی غونډې ته په خبرو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کادو سره د پایدار سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي اجماع رامنځته کول جدي اړتیا وبلله او وی ویل چې دا اجماع به ډیر ژر رامنځته شي. هغه وایي
موږ باید اوس سیاسي ډګر کې هغه څه وګټو چې نظامي ډګر کې وګټل. د ټول افغانانو حالت دا ده چې زمري غوندې جنگ کوو، بیا د سیاست میدان کې بای دا وارې د سیاست په میدان کې وګټو. اول دې د پاره باید ټول خلک په اساسي توګه سولې باندې بیا اجماع تراس.
ولسمشر غنی له ولسی مشرانو هم غوښتل چې د سولې په ټینګښت کې ورسره د قومي جوړښتونو پر اساس مرسته وکړي. د ده په وینا قومي جوړښتونه او جرګې د سولې په پیغام رسولو کې مهم رول لوبولی شي.
د ټولې لوی پکتیا پولیس باندې مناره داده چې اوس علمای کرام قومي مشران ځوانان جرګې جوړې کوي، نور ټول زونو د افغانستان ته د سولې جرګې ویس. وړاندیز مې درته داده دښمن اوس غواړي چې قوم په قوم، ولسوالی په ولسوالی، ولایت په ولایت نفاق راوړي. غوښتنم دا ده چې دا ټول منازعات د جرګو له لارې نه اول کړل.
نوموړی د سویل ختیځو ولایتونو امنیتي سرتیری وستایل او وی ویل چې په خپل میړانه د افغان حکومت وسلوال مخالفین مات کړي او د هغوی له لورې پیښېدونکي امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي دي. ښاغلی غنی همدارنګه د سویل ختیځو ولایتونو له خلکو سره د اوبو د تنظیم، معارف او د برېښنا په برخو کې د پنګاونې ترڅنګ د ځینو نورو پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنې هم وکړې.
د ګردیز د ښار دپاره، د خوست د ښار دپاره، د پل علم د ښار دپاره، د غزنی د ښار دپاره، د دلته هم خاصې طرحې وړ. دا ښارونه نن ښارونه دي او دلته د وزارت دفاع ځمکې د وزارت دفاع نه دي، د افغانستان د ولس دي او د ولس دپاره ورنه ګټه چې کېږي کوم ښاري کوم خاص شارکونه او دا به نه وي، د ولس کورونه به وي، انسجام به وي. دا مې ځکه ساتلې چې سبا چور نسي، چور کېږي نه، د ولس دپاره به استعمالوي.
ولسمشر غنی یادې غونډې ته په خبرو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو مالونو په راکړې ورکړې هم وغږېده او په دې برخه کې یې لاسته راوړنې بېسارې وبللې. هغه وویل چې افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه خپل سوداګریز روابط پراخ کړي او پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پر پاکستان اتکا په بېسارې ډول کمه شوې ده.
که د مرکزي آسیا لارې مې نه وې ختم کړې، نن به ډوډۍ درته رسېده. یو ورځ لاره یې وتړله، په کابل کې، په قندار کې، په ګردیز کې، په خوست کې، کوم ځای کې دی د غنمو کمی راغی؟ نن ولې بولدک نه تړي؟ ځکه چې تیاری الوزی هندوستان ته مال وړي. افغانستان نن چا پوسې تړلی نه ده، افغانستان مختلف لارې لري او دا لارې به تل پایې.
د پکتیا ولسی مشرانو په یاده غونډه کې پر ولسمشر غنی نیوکې درلودې چې ګنې په تیرو دریو کلونو کې د غزون ته د پرمختیایي پروژو په برخه کې پاملرنه نه ده کړې. دوی له نوموړي وغوښتل چې نه یوازې پرمختیایي پروژې په نظر کې ونیسي، بلکې په حکومت کې د کدرونو په استخدام سره د لویې پکتیا خلکو ته خپله ونډه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لندن ته د پنجشنبې د ورځې د سفر په ترڅ کې له چین وغوښتل چې شمالي کوریا ته د تیلو صادرات کم کړي چې پیونګ یانګ دې ته مجبور کړي چې خپل د اټومي پروګرام نه لاس واخلي. ټیلرسن د ایران په ارتباط هم سخت الفاظ استعمال کړي او ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې نه سرغړونه کړې ده. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن نه دا راپورټ را لېږلی دی.
د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن لندن ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې نه څو ورځې وروسته سفر وکړ چې په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه ولګول. ټیلرسن د پنجشنبې په ورځ ویلې دی د قوي اقداماتو هیله لري او له بیجنګ نه وغوښتل چې له خپل نفوذ نه کار واخلي. ټیلرسن ازیتوي:
I am hopeful that China as a great country, a world power, will decide on their own and will take it upon themselves to use that very powerful tool of oil supply to persuade North Korea.
زه هله منی ما چې چین به د یو ستر هیواد په حیث د نړۍ د قدرت په حیث په خپله پریکړه وکړي او په خپله به د تیلو د قوي وسیلې نه کار واخلي چې شمالي کوریا وهڅوي چې خپل د اتومي پروګرامونو او په راتلونکي کې د خبر په باره کې له سره غور وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د ایران په باره کې سخت الفاظ استعمال کړل چې وایي د 2015 کال د اتومي موافقې نه په څرګنده سرغړونه کړې ده. ټیلرسن بیا وایي:
We must take into account the totality of Iranian threats, not just Iran's nuclear capabilities. That is one piece of
منګ باید د ایران ټول غواخونه په نظر کې ونیسو، نه یوازې د ایران اټومي قابلیت چې دا د ایران په ارتباط زمنګ د نظر یو برخه ده. د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د خپل برتانوي کوربه سره د لیبیا په باره کې په عالی غونډه کې برخه واخیستله چې په دغه غونډه کې د فرانسې، د متحده عربي اماراتو، د ایټالیا او مصر حیاتونه هم ګډون کړی. د ویلې د ملګرو ملتونو سره د واشنگتن پوره ملاتړ ده چې غواړي دغه ستونزو ته یو سیاسي حل پیدا کړي. ټیلرسن زیاتوي:
Don't want to see happen is Libya become a place to birth additional terrorist organizations or provide opportunities for ISIS to reemerge in a different part of the world.
څه چې موږ نه غواړو هغه دا دی چې لیبیا د اضافي تروریستي سازمانونو مرکز شي یا د اسلامي دولت ډلې ته د دې موقع ورکړي چې د نړۍ په یوې بلې سیمې کې سر راپورته کړي. موږ ټولو د لیبیا سره د مرستې ژمنه کړې ده چې داسې حل ورته پیدا کړو چې هغه د دوی د راتلونکي پورې ارتباط ولري. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هیله لري چې په لیبیا کې به د یو کال په موده کې انتخابات وشي. دی وایي:
It's very important, however, that you don't do it too fast and that you get the political groundwork done first.
لیکن دا ډیره مهمه ده چې دغه انتخابات زر ونه شلو او لومړی باید په دې برخه کې سیاسي لارې چارې ولټول شي. مګر دا ویره مخ په زیاتېدو ده چې د اسلامي دولت ډله به سر راپورته کړي چې د دسمبر په میاشت کې د سیرت له ښار نه وستل شوی وو. د روسیا د ګروپ غړی ریکاردو فابیانی انوای:
Those militiamen and those let's say jihadists that were part of the group were going to reform at some point somewhere and to mount new attack.
هغه ملیشیا او جهادان چې یو وخت د دغه ډلې یو برخه وه یو وخت په یو ځای کې بیا سره منظم کیږي او نو حملو ته به لاس واچوي. ځکه نو دا داسې یو څه نه دي چې په یو شوار روز کې له منځه ولاړ شي او تر څو پورې چې په لیبیا کې بې امنیتي او بې ثباتي وي تر هغې پورې به دا وضعیت دوام لري. ټیلرسن د لندن د سفر په پای کې وویل: برطانیا له اروپایي اتحاد نه د وتلو په برخه کې د ستونزو سره مخامخ ده، مګر امریکا یې کلکه متحده ده. د بهرنیو چارو وزیر سفر په داسې وخت کې وکړ چې له اروپایي اتحاد نه د وتلو نه وروسته برطانیا خپل نړیوال رول ته دوام ورکړی دی. لندن دغه هدف ته د رسیدلو لپاره د امریکا سره روابط د یوې کلي په حیث ویني.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اردوونکو، نن د جمعې د ورځې له غرمې راهیسې د تورخم دروازه د پاکستان له حکومت لخوا بنده سوې ده. زموږ خبریال زبیح الله غازی دا ټایم د ټلیفون په کرښه سره دی، دغه سره به نور معلومات واخلو چې دا دروازه ولې تړل سوې ده او علت یې څه ده. زبیح الله غازی صاحب، ټلیفون په کرښه سره.
مننه خلیل خان، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو یادونه وکړه چې د غرمې راهیسې د تورخم دروازه یا زنجیر تړل شوی دی د پاکستان د حکومت د خوانه. اغه ته یو پیخه شوی و د امریکا غږ ډیوی څنګه ته پاکستانو چارواکو ویلي دي چې د ګرنیټ بمونه د ملیشو ځواکونو د پاکستان د ملیشو ځواکونو خواته راوغورځول شو. پاره کې شپږ د پاکستان ملیشې ځواکونه زخمیان شوی دي او دوه ملکیان زخمیان دي. خو د ننګرهار د والی ویان ته الله خو غاڼه وایي چې دی غاړه را وختون کې مسافر چې په دغه پیخه کې زخمیان شوی شپکته نه دی او په تورخم کې تداوی شوی دا لامغه پیخ نه را ورسته د تورخم دروازه تړل شوی دا نه د دی خوانه هغه پلو ته وختون کو خلکو ته اجازه ورکول کیږي او نه د هغه پلو نه دی خوته را وختون کو خلکو ته د پاکستان حکومت ملیشیا ځواکونه اجازه نه ورکوي چې یا خلک شي یا دی خوته راشي. د ننګرهار د والی ویانه ته الله خو غاڼه وایي چې تقریبا تر سلو پورې مسافر د تورخم په افغان غاړه کې ایثار پاتې دي او په دې تمه چې پاکستانی چارواکي به دغه دروازه د مازیګر نه وخت پورې خلاصه کړي. خو بل اخر شپه شو او هغه مسافر اوس هم د تورخم دروازې په دې غاړه افغان غاړه کې ایثار پاتې دي. د تمه خو دل چې ممکن د پاکستانی چارواکي دغه دروازه سبا ته ممکن خلاصه کړي. خو لا معلومه نه ده چې دغه مسله به څنګه کیږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دغه مسافر د پاره د شپې بندوبست کړی دی او دا غوي ته خوراکي توکي د ماخام ډوډۍ هم رسولې ده چې دغه مسافر د ولګي لګواخ سره مخامخ نشي.
دا څه معلومه سي چې دا حمله یا د ګرینرون د چل اخوا مغورځول سي دي په دې اړه څوک نیول سي پاکستانی چارواکو سره څه خبره سي یا افغان چارواکي څه په دې اړه دا کسان څوک؟
افغان چارواکي وایي چې د پیخه د توخم د دروازې نه تقریبا 100 متر خوا شوې د پاغه پلو کې شوې د نو دوی په دې اړه معلومات نشي ورکولې. خو هغه غاړه پاکستانو چارواکو د امریکا غک دیوی څنګه ته ویلي چې په دغه کې شپږ ملیشا ځواکونه زخمیان شوي دي او نامعلوم وسلوالو په هغه باندې په پاکستان په ملیشا ځواکونو باندې ګرنیټ چولې دي. په دې اړه ډېر تفصیلات نه دي ورکړي او یوازې دغه معلومات د ډي وی څنګه خبر کړی دي.
ډېر زړه من زبیح الله غازی صاحب چې زموږ سره مو په ټلیفون کې خبرې
وکړه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کندوز ځوانان د کاروبار د نشټوالي او د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په کندوز کې لتیرو دوه کلونو راځي کاروبار صفر ته راټیټ شوی دی. ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه ریپورت راکوي.
په کندوز کې له پوهنتونونو فارغ ځوانان، عام خلک او کاروباري کسان وایي چې د دغه ولایت د تیرو دوه سقوطونو په نتیجه کې په دغه ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او هغه یوه نیمه موسسه چې په دغه ولایت کې ځینې کارونه کول او خلکو ورسره پکې دندې درلودې له کندوز څخه وتلې دي. دوی دا هم وایي چې ټول هغه سرمایه‌دار چې په کندوز کې کاروبار کاوه اوس له کندوز څخه وتلې او په نورو ولایتونو کې کاروبار جوړ کړی دی. دوی وایي چې اکثر ځوانان نی خارج ته په کار پسې تللی او یا هم په مخدره موادو اخته شوی دی. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کاروبار دند او روزګار په اړه داسې وایي.
جګړو قندوز ولایت کې ډېر خلک بیکاره کړي دي، خري خلک دي، کورونه ستړي دي، څو چې کاروبار نه لري هغه نو مجبور دي. بعضې راځي مخالفین سره ځي شي او بعضې مخابرات مواد معنی داسې پیدا کیو چې کار نه نو درغم ټول افغانان یا قندوز ولایت خلک قندوز به دغه کیږي. کې جنگ کله شروع شوی نو دوی خوندو سقوط وکړو سقوط کې اول سقوط ډېر زیان ورسوه بیا هم بل بیا هم بیا هم ډېر خلک دغه طرف رامله خلک نشي کولی چې اوس خپل کارونو ته سچا پیدا کړي خلک ټول په یې رکې دي اوس نشي کولی خپل کار وکړي خوندو کارونه کم شول او ټول دفترونه کم شوی نه چې او ټول طالبانو ځان سوي وړل پیسې مایسې غلاګانې وکړل څه چې وکړل ټول یې ځان سوي وړي او کارونه یې وتړل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ لسکونو کومي مشران وایي چې تیر ورځ د ظاهر قدیر ساتونکو په جلال آباد ښار کې یو عام کس وژلی او په سر یې ورته چاړه راکش کړی ده. د ولایت مقام وایي چې په دې اړه څېړنه کوي او ظاهر قدیر بیا وایي چې کالنی چلند دی وسی. زبی الله غازی رپورټ راکوي.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ لسګونو قومي مشرانو د هغه سړي جسد د ولایت مقام مخې ته د احتجاج په ډول لیخې او چې تیر ورځ د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر ساتونکو په جلال آباد ښار کې وژلیو. د ننګرهار ولایت مقام تیر ورځ په لومړنیو معلوماتو کې ویلو چې دغه کس غوښتل د قدیر د کور مخې ته د هغه په ساتونکو لاسي بم ور وغورځوي چې اشتل شوی دی. خو د وژل شوي کس کورنۍ او قومي مشرانو هغه جسد رسنیو ته وښوده چې په مرۍ یې چاړم راښکل شوې وه. په وژل شوي کس د مرمۍ نښې نه ښکارېدي او د هغه په وینو لړلې جامې او واسکټ هم په چاړه غوڅ شوي وو. که څه هم د ولایت مقام تیر ورځ ویلو چې یاد کس په ګولۍ ایشتل شوی خو د وژل شوي کس خپلوانو او قومي مشران وایي یاد کس د ظاهر قدیر ساتونکو په جلال آباد ښار کې لوی وهامام نه وړی او د هغه د کور په دننه کې لومړی شکنجه کړې او بیا یې وژلی دی. دوی وایي د قدیر ساتونکو د خلکو د پام غلطولو په خاطر ډزې کړې چې ګواکې ایشتل شوی دی. د ننګرهار د والی ویانه ته الله خوګیاڼې وایي د دغې مسلې څېړل شروع شوي دي.
په دې اړه چې دا څه ډول وژل شوی دی او لامل یې څه و زموږ کشفي ارګانونو څېړنې پیل کړي دي. تیره ورځ رسانوی دفتر لومړنۍ څېړنې شریکې کړې وي لومړني معلومات شریک کړي و کله چې معلومات بشپړ شي موږ به تاسو سره ورستې څېړنې هم شریکې.
خو د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د میسنجر لاري امریکا غږ ته ویلي چې اوس په یو بهرني هیواد کې دی او دغه قضیه په عادلانه توګه وڅېړل شي.
بلار من د قانون نه خلاص نه من خلاص چې قانون نور غوځ خارج کې مچ نه زیرا غو غو سره ده خبره ما در څه ویل چې قانون نه معتبر چې نشته ده.
تر اوسه لا روخانه نه ده چې د ظاهر قدیر کسانو رښتیا هم دغه کس په لوی لاس وړې وجلې او کده شکل مخې پیډه ذکرې سمو د مخ کې د ظاهر قدیر د امدغه کور مخې ته دوه ځانمر ګبریدګرو د قدیر په سید د ننه کې دوه څه کړي وا چې یو کس ځان ته چاودنه ور کړي وا او بل د قدیر ساتونکو یشتلو. زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا په کندهار کې د ناټو په پوځي قطار باندې د موټر بم د مرګانی حمله په نتیجه کې د رومانیا څلور عسکر زخمیان شوي دي. طالبانو دغه حمله زموري قبول کړې ده او وایي چې وخارجي عسکري وژل خو ناټو د طالبانو ادارت کړه او ویل چې یوازې څو کس عسکر زخمیان شوي دي. یوې بی پیلوټا ډرون امریکایي الوتکې حمله کړې او په شمالي وزیرستان کې درې کسه ایشتلې دي. وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې پالیسي اعلان کړه او پاکستاني وسلوالو جنګیالو ته په خپله خاوره کې په پناه ورکولو باندې پړ کړو، دا لومړی ځل دی چې یو بی پیلوټ الوتکه په هغه هیواد کې حمله کوي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې د قبایلي سرچینو له قوله وایي چې حمله د خوست ولایت سره څیرمه د کرمې په ایجنسۍ کې د مولوي محب په کور باندې شوې ده. ګمان کیږي چې مولوي محب د حقانی د شبکې غړی و. په تورخم کې نن د جمعې په ورځ د پاکستان په سرحدي ملیشو باندې لوی حمله وروسته چارواکو د تورخم دروازه تړلې ده. یو زیات شمېر خلک دواړو خواته بند پاتې دي. چین، هند او روسیا په خپل خاور کې د اسلامي مبارزینو د فعالیتونو د ساحې د پراخېدو له ویرې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړی. دا درې واړه هېوادونه چې د بریکس په نوم د اقتصادي سازمان غړیتوب لري کوشش کوي چې د هغو اسلامي ډلو د حملو د مخنیوي لپاره چې فکر کېږي د افغانستان او پاکستان خاورې نه فعالیت کوي یو ځای سره کار وکړي. په دې اړه هم اکاډمیکي بحثونه شوي دي چې په راتلونکو وخت کې لاره پسه ډول بند کړي او په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پروسه څرنګه ګړندی شي. د برما حکومت ملګرو ملتونو استازي ته اجازه ورنکړه چې د رخاین په ولایت کې د روهینګا د مسلمانانو حالت له نږدې نه وګوري. د فرانسې په ختیځ کې یوې حمله کوونکي حمله کړې ده او دوه ښځې په څټ په تبر باندې وهلې او زخمیانې کړې دي.
درنو اردوونکو، زموږ دوهمه ماښامنۍ خبري خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي، دوی په لنډ وخت کې خپله خپرونه تاسو ته پیل کړي. زموږ خپرونې جاري دي، زموږ سره اوسئ.